دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوري ول کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی. د پاکستان وفاقي حکومت تیر ورځ د 2022 دیرويشتم مالی کال بجټ په داسې مهال وړاندې کړ چې هیواد سخت اقتصادي مسلو سره مخ دی. د کراچۍ پوهنتون د لادرکشو زدهکوونکو خپلوانو کورنیو پرون د زدهکوونکو د لادرکه کېدو خلاف احتجاج کړی او اوکراینی چارواکي وایي هڅه کوي چې روسي عسکر د شرقي او جنوبي سیمو نه په شا کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ائتلافي حکومت د 2022 دیرويشتم مالی کال لپاره د 9,500 روپو د وفاقي بجټ مسوده کمی سملې ته وړاندې کړې. تیر مازیګر د مالی چار وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل دغه بجټ په داسې مهال وړاندې کړ چې د مخالفه پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي په اسمبلی کې موجود نه وو. په بجټ کې د حکومتي کارکونکو تنخواګانې 15% زیات کړل شوي. د لوړو زده کړو د کمیشن لپاره 15 روپۍ مختص شوي. په شمالي وزیرستان کې د پوهنتون د جوړولو اعلان. د تعلیمي پروژو لپاره 150 روپۍ. د صحت لپاره 40 روپۍ او د پینشنونو لپاره 15 روپۍ مختص کړل شوي دي. مفتا اسماعیل دا بجټ په داسې مهال وړاندې کړ چې د پاکستان اقتصاد له 13 کلونو راهیسې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دی. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د لادرکه کړل شوو بلوڅو زده کوونکو کورنیو او ملګرو یو احتجاجي کیمپ لګولې. د دوی غوښتنه دا چې لادرکه کړل شوي زده کوونکي د زر تر زره خوشي کړل شي او په کراچۍ پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو کې د بلوڅو زده کوونکو زورول بند کړل شي. په دغه احتجاج کې شامله مهناز بلوڅ چې ورور یې روانه اونۍ لادرکه شوی. مشال ریډیو ته وایي،
میں یہاں اس لیے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میرے بھائی ہیں، اس کو مطلب
دوائی چیز دلتا زکر اغلیم چیز امار اور دا جون پا گما سہر 5 لمسکن چورنگئی سے میں سخا بدلے شوے دے سلور وزی تیرے شوے او نپو ہی گو چرور مو چرت دے،
اس لیے ہم مجبور ہو کے آج یہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں.
د کراچۍ پوهنتون بلوچ زده کوونکي تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې په ساده جامو کې پولیسو د دوی دوه ملګري دودا الهي او غمشاد بلوچ له ځان سره بیولي دي او لا یې هم څه درک نه لګي. بلخوا د کراچۍ پولیسو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې سعودي عرب کې د خپلو حاجیانو لپاره انتظامات سرته رسولي دي. وزارت جون پر 10 دا هم لیکلي چې له پاکستان حج تلونکي ټول کسان دي باید د کورونا واکسین شوي وي. خو د پاکستان سرکاري ریډیو د 13 د یو خبر لمخې پرون سناسه او نیم زره پاکستانی حاجیان مدینه ته رسیدلی او د جمعې مونځ وکړ. په مدینه کې د پاکستان هاوس تر مخه د حاجیان به په مدینه منوره کې 8 تیروي او له دغه وروسته به مکې ته ځي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل کې خلکو ته د حج کولو لپاره د ویزې ورکول پیل شوی دي. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي دغه بهیر د جون په 10 پیل شوی او هغه کسانو ته به ویزې ورکول کیږي چې د حج لپاره ټول شرایط برابر کړي وي. دغه وزارت یې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. سږ کال له افغانستانه یوازې 13,502 کسان د حج لپاره سعودي عرب ته تلل شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4,200 ورکړي، په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2,400 وو. او بل خبر دا چې اوکراین هڅه کوي چې روسي عسکر د شرقي او جنوبي سیمو نه په شا کړي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس په نړۍ کې د غلې د کمیدو د شخړې له وجې د اوکراین ساحلي سیمې اوډیسا ته د رسد لپاره د مرستو وړاندیز کړي. بلخوا په شرقي سیمه ډنباس کې سخته جګړه روانه ده او ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د دې باوجود چې مسکو هلته په خپل زور خاودلو توجه ورکوي، خو اوکراینی عسکر کوشش کوي چې دوی ودروي. دا مهال د سنتي ښار سویرو دونسک په شاوخوا کې سخت جګړه روانه ده. هلته چارواکي وایي د دې باوجود چې روس د جګړې ځای ته زیات عسکر او پوځي سامانونه ورلیږلي، اوکراینی عسکر دا مهال د سیمې پر نږدې درېیمه برخه کنټرول لري. دا خبرونه
خبرنا مول مشال ریډیو خبر اوریدل چی فرخنده اسد وړاندې کول. د پاکستان حکومت پرون د راتلونکو مالی کال لپاره تر 95 کرب زیات بجټ وړاندې کړ، خو شنن کې یو شمیر نیوکی لري.
بد قسمتی دا چې دی ملک کی نو دا درې شیونه چې دی دی ملک بجټ یا بودیجا هغه خرچ کیږي. اول چې دی د قرضو واپسي ده، دویم چې چش دی هغه ډیفنس یا فوجي اخراجات دي، دریم چې دی هغه انتظامي اخراجات.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي سیمه کې یا د روانو پروژو تیزولو لپاره له ځایي خلکو سره او پوهانو سره سلا مشوره کړي او پلان یې تیار کړی دی. خو د دې سیمو پر حالاتو یو نظر لرونکی وایي،
زما خیال دا دی چې تپوس پای نه وی کړي او ککړې هم وي، نو دا هغه مراحت یافته طبقه ده چې هغه د حکومت نه مراد اخلي او هغه د حکومت خبره کو خو د اولس خبره نه کو.
د بلوچستان پر لوی لارو ټرافیکي پیښې دوام لري چې تازه پیښې یې د جون پر اتمه 2 کسان ووژل. د دې پیښو وجوهات څه دي؟
روډونه سنگل دي، په دې روډو باندې د موټر ویل یا د های وی پولیس یو پیټرولینګ یا یو د سزا او د جزا قانون نسته.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او تبصرې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر مفتی اسماعیل تیر ماځګر د راتلونکو مالی کال لپاره بجټ وړاندې کړ. د دې بجټ ټول حجم 95 کرب او 2 ارب روپی دی. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی اعلان شوی. په بجټ کې د تعلیم، صحت، د سړکونو د جوړولو او ترقیاتي منصوبو لپاره فنډونه بیل شوي دي. بلخوا مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف ویلي چې په بجټ کې پر ولس د ګرانۍ بوج لا پسې زیات شوی دی. تفصیل د گوهر مسجد په رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل د مالی کال 2022 او 23 لپاره د 9,502 ارب روپی بجټ د جمعې په ورځ په پارلیمان کې وړاندې کړو. په دې بجټ کې د دفاع لپاره 1,503 ارب روپی او د ترقۍ یا پرمختګ لپاره 800 ارب روپی ښودل شوي دي. د بجټ په اړه څېړونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې څومره پیسې په تعلیم او صحت لپاره کې دل پکار وو هغه نشتا. د زیات کړه
بد قسمتی ده چې دی ملک کی نو دا درې شیونه چې دی دی ملک بجټ یا بودیجا هغه خرچ کیږي. اول چې دی د قرضو واپسی ده، دویم چې چش دی هغه ډیفنس یا فوجي اخراجات دي، دریم چې دی هغه انتظامی اخراجات چې کوم بیوروکراسي په افسر شاهي یا نوکر شاهي باندې خرچ کیږي. نو دا تقریبا هر کال اتیا نه تر پیزا اتیا یا څه کم اتیا داسې دی منځ کې خرچ کیږي. د دې ځل دغه سې صورتحال دی. نو تعلیم ته ډېر کم شی پات کیږي، حتا روزگار تھا تو پاکستان کی سو پوری چی بنیادی تبدیلی نہیں راغلی چی دا ترجیحات بدل شی او دا اشرافیہ بنے ٹیکس و لگی اور چکم دے ضروری شی انہیں دی خوراک سامان اور دور ضروریات زندگی پاگو بنے ٹیکس و لگی نو عام خلق بنے بوجھ زیاد دی.
دا دی بجٹ مہم برخی سا دا سی دی دا حکومتی کارکون کو تنخواگانے 45% زیادہ شوی دی. دا پنشنون لپارا دا 15.5 ارب روپیو اٹکل شوی. دا ہائر ایجوکیشن کمیشن لپارا 15.5 ارب او زده کوونکو ته به 1,00,000 لیپ ټاپ په آسان شرطونو سره ورکېدل کیږي او په دغه رنګه 1,650 گاډو باندې هم پیشکی ټیکس زیات کړي شوی دی. بینظیر انکم سپورټ پروګرام تر خوا لاندې 48,00,000 کورونو ته به د بینظیر کفالت کیش له طرفه پیسې ورکړېدل کیږي چې د هغې دپاره 2,680 ارب روپۍ کېښودلې شوي دي او د حقدارو خلکو د علاج دپاره د پاکستان بیت المال د پاره 6 ارب روپۍ هم کې خودلې شوې دي. په بجټ کې 2.5 منی سپورټس سټیډیم جوړولو اعلان هم کړی شوی دی. خو په بل اړخ د قومي اسمبلی په خوانی ډیپټی سپیکر او د قومي اسمبلی غړی فهمیدا مرزا د جون په 10 خبریالانو سره خبرو کې وویل چې دا بجټ د عامو خلکو لپاره نه دی. په دې بجټ کې په عام اولس باندې بوج سیوا کړی دی. دې زیاته کړه
پیٹرول
باندھے دا پیٹرول قیمتوں 75 روپے زیاد کرل شول او اوس په بجټ کې د بجلی قیمت 5 روپے زیات کړي شوی دی. په داسې حال کې غریب کس مرګ ته ورنږدې دی. په دا بجټ کې د غریب کس د پاره سهم د ورې او د ګټې نشتا. په بجټ کې د غریبو خلکو د پاره 2,000 روپے ورکولو اعلان یو ټوکه ده او چې کمی د ګټې خبرې دي لکه په تخمونو باندې سیلز ټیکس ختمول یا داسې څه نور ښه ګامونه. نو دغه ښه خبره ده، خو په غټه توګه باندې دغه بجټ د یو عام کس لپاره هیڅ فایده نه لري. که په یو اړخ څېړونکي او مخالف دغه بجټ باندې نیوکې کوي، خو په بل اړخ حکومتي او اتحادیان د دې بجټ ستاینې کوي. یاد دوی چې د بجټ په وخت د پی ټی آی غړي د قومي اسمبلی غونډې ته نه و راغلي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو د چټکولو لپاره له ځایي خلکو او پوهانو سره سلا مشوره کړې او د دې لپاره یې د ځانګړي پروګرام دویمه برخه پیل کړې ده. د دوی په وینا وفاقي حکومت که څه هم د یادو سیمو لپاره واده کړې پیسې پر وخت یا پوره نه دي ورکړي، خو دوی بیا هم هڅه کوي. خو پر قبایلي ضلعو نظر لرونکي وایي چې حکومتي چارواکو د ولس له ځانګړو یا خاصو استازو سره د دوی په وینا خبرې نه دي کړې، نو دوی باور نه کوي چې دغه پیسې او دا کارونه به پر وخت سرته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د شاهین منیری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت په پخوانی فاټا کې د تعلیم، صحت او سکلو د پاک اوبو د پروژو د عملی کولو لپاره د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام یا اے آئی پی د دویمې مرحلې پیل کولو اعلان کړی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او پرمختیا د څانګې سکتر شاه محمود خان وویل چې د دې پروګرام یو مرحله په دریو کالو کې سرته ورسېده او دویمه مرحله پیل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دویمې مرحلې د مالی مرستو لپاره یې خپل تجویزونه په اسلام آباد کې په یو کانفرنس کې د نړیوالو مرستندویو ادارو او حکومتونو سره شریک کړي دي.
هر سب ډیویژن ته موږ لاړو او ان دی لایټ آف د پریویس ای آی پی ون چې په اے کې موږ کوم کارونه کړي وو، ښه شوي وو، بد شوي وو، د ټول سټیک هولډرز نه موږ یې باندې بیا اوپینین واخیستل. موږ پلانینګ هو هغه د 100 بلین پر ایئر په حساب سره دی، خو انفارچونیټلی د فیډرل ګورنمنټ نه هغه 100 بلین پر ایئر موږ ته لا اوسه پورې فل نه دی ملاو شوی. کله 50 بلین، 40 بلین، 60 بلین هغه ملاو شي. دا اوس کوم پروګرام شوی او دا ډونرز موږ آن لاین کوو له ځان سره. دا پروګرام دوی ته کې خو دو چې ای پی ټو کې به موږ په دې سیکټرو کې په دې ریا کې به دومره اماؤنٹ انټروینشن کوو.
د منصوبه بندۍ او پرمختیا د څانګې مشر زیاته کړه چې د دې پروګرام په هر مرحله کې د ځایي مشرانو، مدني فعالانو او ولسي استادو سره مشورې کړي دي او غواړي چې پرمختیایي کارونه په سمه توګه ترسره شي. خو له سیمې څخه د پرمختیایي چارو یو پو نظم داوړ وایي چې په دغه سیمه کې په پرمختیایي پروژو کې د ولس سره سلا مشوره نه کیږي او هر څه له اسلام آباد یا پېښور فیصله کیږي. نوموړي زیاته کړه چې که حکومت رښتینی وي نو دغه مالی پنګې د منتخبو استازو ته ورکړل شي.
غټ پروګرام دی او ډېر ډونر پکې کمیټمنټ کړی دی، یوروپ او د جاپان، کوریا، امریکا. خو دغه پیسې خلکو ته رسېدل چې کم دي، دا ډېره ګرانه خبره ښکاري. چې دوی دا کم خبره کو چې یاره موږ د قبایلي سیمې د خلکو نه تپوس کړی دی، نو زما خیال دا دی چې تپوس پای نه وي کړی او ککړې هم وي، نو دا هغه مرحت یافته طبقه ده چې هغه د حکومت نه مراد اخلي او هغه د حکومت خبره کو خو د اولس خبره نه کو. خو زه وایم چې دغه فنډ چې کم دی دا په کار ده چې د عوامي نمائندې په تر باندې ولاګي، که هغه د امینې په تر باندې وي او که هغه د نظیمینې په تر باندې وي.
د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو پر مهال وفاقي حکومت ژمنه کړې وه چې هر کال به په دغه سیمه کې د پرمختیایي کارونو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 100 ارب روپۍ ورکوي، خو دا ژمنه لا تر اوسه پوره شوې نه ده. له شمالي وزیرستان پخوانه د قومي اسمبلی استاد محسن داوړ وایي چې د غجمنه پرشي نو د قبایلی سیمې ډېر ستونزې باور سره هوارې شي.
یو خدا دومره ونه چې مثال سړی دا وایي چې دا کم نقصان دا کم لول شوی دی د پخوانی فاټا نو هغه په دې کې پرشي، ځکه چې سرته جزیز رپورټ کې خود سل ارب روپو واده شوی و. تیر کال 50 ارب روپې وته یې خو په 50 ارب کې هم 8 ارب روپې ریلیز شوی و. هغه کې بیا ظاهر خبره ده د فوج په خپل برخه یو د نور د ترقیاتي کارونو په خپل برخه نو هغه رنګ ترقیاتي فندونه ملاو شوی نه دي کم لول چې واده شوی. او بل دا چې پدې کې د ډټو نه غټه خبره ده چې شفافیت پکې مشته، پدې کې ډېر دوه نمبرې هم شوی دي.
دا یادونه وردا چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې د پوځي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې یو خوا په زرګونو کورنۍ بې کوره شوی دي، نو بل خوا د تعلیم او روغتیا ډانچې ته هم زیان رسیدلې دي. بلخوا وفاقي حکومت لا پدې نه دي توانېدلې چې د سیمې د پرمختیا لپاره د کال په سر د 100 بلیون روپو ورکولو ژمنه پوره کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جون پر لسمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخ ته د لادرکه سویو بلوڅو زده کوونکو د منډلو لپاره یو احتجاجي کیمپ لګول شوی دی چې پکې د لادرکو زده کوونکو د کورنۍ غړي او د هغوی ملګري ګډون لري. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې دوه ملګري د کراچۍ پونتون څخه پولیسو پورته کړی دي او لا یې هم څه درک نه دی معلوم. بلخوا د کراچۍ پولیسو په دې اړه هم څه نه دی ویلي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د جون په لسمه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د بيدرکا بلوچستان زده کوونکو د موندنې لپاره د هغوی د کورنوي غړو او په کراچۍ پوهنتون کې زده کوونکو بلوچستان احتجاجي کیمپ لګولې او احتجاجي پرلتې پیل کړې دي. احتیاجی پر لتناس مہناز بلوچ مشال ریڈیو سرا په خبرو کې ویل چې زما روډ چې د کراچۍ پوهنتون په پلاسپی څنګه کې زده کړې کولی.
مې یا اس لیے آئی ہوئی ہوں کیونکہ میرے بھائی ہیں اس کو مطلب 7 جون صبح 5 بجے سے مسکن چورنگی سے لے کر گئے ہوئے ہیں.
دا وای چې زدلتا زکر اغلیم چې زما روډ د جون په غما سحر 15 بجے ل مسکن چورنگی سیمه څخه بوتلې شوې دي. سلور وځي 13 شوې او نه په هیغو چرور مو چرته دي. مونږ دلتا په خوشحالي نه یو ناس مونږ مجبور یو نو زکمو نن دلتا دا کیمپ لګولې دي.
اس لیے هم مجبور هو کې آج یہاں کیمپ لگائے ہوئے.
مہناز بلوچ وای چې د پولیسو په وردی کې کسان راغلی وو زما روري اوچت کړي. خو بیا د کراچۍ پولیسو تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کراچۍ کې دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې بیل شوی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لا درکه کې دوه راپورونه مخې ته راغلي وو. د پریس کلب مخې ته په احتجاجي پرلت کې ناس اس د کوونکو کې د دودا الہی او د غمشاد بلوچ د ټولګي ملګری هم دي. د هغوی یو ملګری او کلاس فیلو آزاد بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د خپل سانګې ماهر او روخانه فکر زده کوونکو دي. په تیرو امتحانونو کې په خو نمبرو کامیابی تر لاسه کړي. اوس چې امتحان روان دي او هغوی لا درک دي نو د امتحان څخه هم محروم پاتې شو.
مې غمشاد کې کلاس فیلو هم یونیورسيټي اف کراچی کې مې پڑھتا هم.
دی وایي چې زده غمشاد بلوچ ټولګیوال یا کلاس پیلو یم. زه په کراچۍ پوهنتون کې زده کړې کوم. دا وخت زمنګ امتحانونه پیل شوي خو زمنګ ملګری ناڅاپه رک شو. پرون هم پرچا وا خو غمشاد بلوچ نو راغله. سبا بیا بلا پرچا ده. خود غمشاد په اړه تر وسه هیڅ معلومه نه ده.
پر کله هفته आले دین مارا لیکن غمشاد کا ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں ہے.
بلوچستان وای چې دامو بلوچستان سره د دوی زده کوونکي وس هم محفوظ نه دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې غړی زاهد بوکټي چې د پریس کلب مخې ته په احتجاجي کیمپ کې ناستو وی ویل
پاکستان کی تاریخ میں 74 سال سے لیکن جو لوگوں کو گم شدہ کیا جا رہا ہے.
دی وای چې د پاکستان په تاریخ کې د سلور او یا کلونو راهسي خلق لا درک کیږي. خو زمونږ از د کون کی هم پنه خدي زمونږ واشومان له تعلیمی دارو څخه لا درک کیږي. مونږ د پریس کلب مخې ترازو او د دغه ظلم خلاف احتجاج کوو.
کلب پہ آتے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دو.
بلوچ از د کون کو تورو لگو چې د هواد د نورو تعلیمی دارو په څیر په کراچی پوهنتون کې هم لدوی دوی لپاره د زده کړو دروازې تړلې کیږي. هر ورځ په پوهنتون کې دننه د پښتوني په نوم زورول کیږي. په پوهنتون کې له دوی سره د نورو زده کوونکو څخه جلا او غیر قانوني چلند کیږي. خو په دې اړه د کراچۍ پوهنتون سیکورټي ایڈوایزر ډاکټر زبیر احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه تورونه ردوي او وایي چې د اپریل په 26مه د کراچۍ پوهنتون د کنفیوژن انسټیټیوټ د بریدروستوي په پوهنتون کې د سیکورټۍ لپاره سخت ګامونه پورته کړي خو د چا سره څه غیر قانوني یا جلا چلند نه کیږي. د لادرکه بلوچانو دپاره غږ پورته کوونکي د پاکستان په ریاستي ادارو تور پوری کوي خو د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وار په وار د لادرکه کسانو په اړه دغه تورونه رد کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان پر لوی لارو د خونړیو ټرافیکي پیښو لړۍ دوام لري. تازه پیښې د جون پر اتمه په کلاسیف لا کې هغه مهال وسو چې یو مسافر وړونکی ویګن له بوري څخه ژوب ته پر لاره د پیښې ښکار سو. په دې پیښه کې دوه شتنه وژل سو. پر دې لارو د ټرافیکي پیښو څارونکو ادارې ویلي چې یوازې لوی پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي. ګنې شاوخوا هر ورځ داسې پیښې کیږي. د بلوچستان د سړکونو وزارت وایي دوی هڅې پیل کړي دي چې د سپیشو مخنیوی یا کمولو لپاره هڅه وکړي. په دې اړه تفصیل لاندې دمه ورسته. د بلوچستان په کلاسیفلا کې د جون پر اتمه په سوي خنړی ټرافیک پیښه کې چې کوم دوه کسان وژل شوی وو په هغه کې نه تنه یوازې د یوې کورونی وو. دا کورنۍ د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان د کولاچی وا خو له اوږدې مودې راهیسې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه بوري یا لورلای کې میشته ده. د دې کورنۍ یو غړي محمد نوید د جون پر لسمه مشال رادیو ته ویل چې مشر ورور یې د کورنۍ نور غړي کولاچی ته روان کړي وو خو د کلاسیفلا په اخترزی سیمه کې پر یو ځای ووژل سو.
دا مرور مروان شو کولاچی ته مطلب بچانه رسول په لیار کې اخترزی په غره باندې په داګړنګ باندې اکسیډنٹ یو کوي نو لدې بعد چې مجوارلو نو وملی دا خو موږ نه کسان چې کمو نه کسان دا پر حق رسیدلو بس په موږ باندې دا یو حادثه پیښ شوه. موږ د بوریوال خلکو او د کلیسه پلاول او د جوبول موږ ډیر شکریا ادا کوو له موږ سره ډیر غټ مرسته کړې ده.
د دې کورنۍ یو بل غړي محمد شریف مشال رادیو ته وویل که څه هم د دوی وژل سوي نه تنه بیرته نسی ژوندې کېدای خو حکومت باید دې مسلې ته پام وکړي.
غوښتنه دا دی چې دا روډونه دي دا روډونه لږ برابر کړي او بل دا دی چې دا کم ډرایوران چې دي دغو لیسنس نسته بس بې لیسنس خلک دي ډرایورنګ یې سم نه زده بس دوی ډرایوینګ شروع کړي دوه ګاډۍ دی چلی نور شل کسان نور ورسره وي.
د مرستندوی ادارې یوولس دوش د بیړنیو طبي مرستو صوبایي مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جون پر لسمه مشال رادیو ته وویل چې یوازې داسې پیښې د خلکو پام ځان ته اړوي چې پر یو ځای ډیر کسان پکې ووژل سي. د وویل چې په روان کال کې تر اوسه یوازې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارو باندې یو سل درویشت کسان وژل شوي دي.
په دې کې N25 کم سی کوټه کراچی روډ دی په دې باندې په 2020 کال کې شپږ پنځوس خلګو ژوند تر لاسه کړی دی. د غرنګا N50C کم کوټه کوچلاګ ژوب روډ دی په دې باندې اووه سوه نه زیاته اکسیډنټ سوي دي او په کم کې سي د یولو سوه کسان زخمیان سوي دي او درې څلوېښت خلکو ژوند تر لاسه کړی دی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې پر دې سړکونو مرګونه ځکه کیږي چې سړکونه تنگ دي او ځانګړي پولیس نه لري.
چونکه روډونه سنگل دي نو په دې باندې د خلکو آمدورفت او د دوی اوور سپیډینګ لوجه مړی کیږي. دوم غټه وجه په دې روډو باندې د موټر ویل یا د های وی پولیس یو پټرولینګ لا یو د سزا او د جزا قانون نسته.
د بلوچستان د مواصلاتو وزیر سردار عبدالرحمن کیتن د جون پر لسمه ناوخت مشال رادیو ته ویل چې دوی د ټرافیکی پیښو په اړه په اسمبلی کې بحث کړی دی.
کام کجلاک سے شروع ہے جو اب تک یہ ڈبل کیریج بن رہی ہے
دول یو خل کجلاک سخا تھر جو پورے د سڑک دوارو یا کولو کار روان دیو د حکومت ہچ ادا چیزر تر زر جوڑ شی او بل بگ پولیس تا ویلی چھ پر دی سڑکونو د موٹر چلون کو لائسنس نہ و گوری او د موٹر چلول پر وقت د موبائل پر استعمال بندیز پکلک عملی کلی
بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې اوږدې لارې لري خو په ځانګړې توګه نورو صوبو ته غځېدلې لارې یا د نورو صوبو په څیر پراخي او دوه رویه نه دي چې له کبله یې د خلکو په وینا داسې خونړې پېښې رامنځته کیږي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
روان میشت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو د یو بل پړاو لپاره یو 50 کسیز جرګه کابل ته تللې وه په دغه جرګه کې د ملاکنډ او قبایلي ضلعو مشران پخوانی سرکاري افسران سینیټران او د قومي اسمبلی ځینې موجوده او پخوانی غړي هم شامل وو چې د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته تللي وو په دغه جرګه کې د جنوبي وزیرستان پخوانی سینیټر محمد صالح شاه هم شامل وو د مشال ریډي خبریال اشتیاق مسید د سالشا سره پر دغه موضوع خبرې کړې او لومړی ترې د دغه جرګې په اړه پوښتلې دي
یک صاحب دا صورتحال دا دای چې تو تا پتا دو بین الاقوامی سطح پالیسی هم دا دی د اقوام متحده هم دا پالیسی دی چې یو مسله په مذاکرات حل کیږي بیا دا جنگ ته ضرورت نشته نو د دغې کلیات ماتحت پاکستان دا غوښتله چې یاره زه دا د ټي ټي پي سره مذاکرات وکړم
افغانستان کوبل ته د تاګ نه اول پېښور کښې د کور کمانډر فیض حمید سره په ملاقات کښې قبایلي مشرونه ته سویلې شوی وی او په کوبل کښې د تحریک طالبان پاکستان مشرونه د جرګې مشرونه نه څه غوښتنې وې
دا اشتیاق صاحب موږ چې حکومت لازلي په دغې دوې ایجنډې په دغې دوې موضوع باندې لازلي یوه موضوع دا وه چې حکومت تر کور چې د مرګر خبره دو چې د ډیمانډ ده چې د مرګر د واپس شي د مرګر په باره کښې چې بې کوم دلایل ویلو د قید اعظم حواله یې ورکوله د برټش حواله یې ورکوله د 1847 ډېرې مضبوطې مضبوطې حوالې ورکولې باقي په مرګر به حل اول کښې خو ته شایدي خو اختیار خو ټول نه دی بدنام اختیار خو که بدنام دی خو په 40 باندې بدنام دی دا 40 دفعه دا وبشي نو خو زموږ د روایت زموږ د کلچر سره موافق ژوند دی کړي دلایل یې په پېښول دغهرنګ یې د واپسۍ په باره کښې هم چېره واپسي دی موږ د خپل زون د عزت تحفظ غواړي په عزتمنه طریقه سره واپسي غواړي
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ راون د امن مذاکرات په باره کښې دا غوښتنه کوي چې د پاکستان ریاست دا مذاکرات په خپله وکړي او قبایلي جرګه ده په دا مذاکرات کښې نه استعمالوي دوی وایي چې دا سنات چې د قبایلي ضلع خلک دغې امن مذاکرات په نتیجې کښې د یوه بل جنګ سره مخامخ شي
پښتو غورځنګ دا وایي چې مذاکرات ته نه کېږي کله ریاست ته تلو بس پښتون غورځنګ دا روسیې موږ سره غکشین یو موږ خو د ده دښمن نه یي نه دی د موږ دښمن نه یي خدای دی موږ سره په مځکه دلیل ووایي که په دلیل باندې ده خبره درنه وه وزنداره وه موږ د ده موقف وخوري که بیا په دلیل باندې موږ خبره درنه وه وزنداره وه بیا دا خپل د
سالی شاہ صاحب دے پاکستان حکومت او دے تحریک طالبان پاکستان ترمنز دے راون امن مذاکرات دے کامیابی پا باراکشے دے تسے سمرا یقین دائی
فیصلے خود خدای پلوشی دی امن دے خدای پلوشی دی اے مخبل دا 100% یقین دی پا سرک شے 110% یقین دی چیہ دے دے خالق دا محنت کوشش دو خدای پاک زائن بیئی انشاءاللہ العزیز یہ امن پیغام دا کم ترسی خال کے جلتی دی یو مریض چدا سے مریض بھی چاہے سلے کولے مریض پکاٹ کرتی ساری ہاں کت پتی چینائے کت پتی گڑا بشائی پشے متی دا سے مریض تا پا پنزر دکھ شکاو دا خودے حماکت دے بیوکوف مترادف خبرہ دو پدا سے مریض خواہ مخواہ وقت لگی جی میاش پہ لگی جی دوی پہ لگی جی دری پہ لگی جی امیر دا یقین دا چدا مرض چدا میش پہ مبتلائی دے پہ مبتلائی دا بیموری انشاءاللہ خدای پاک چیتا پدا بنے میاش دی دری ولا گی جی انشاءاللہ دا کسو خدای پاک دے امن طرف تا بوسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. له فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان ائتلافي حکومت د 2022 دریشتم مالي کال لپاره د سده پاسه 9500 ارب روپو د وفاقي بجټ مسوده قومي سمري ته وړاندې کړه. تیر مازدیګر د مالي چارو وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل دغه بجټ په داسې مهال وړاندې کړ چې د مخالفه پاکستان تحریک انصاف لوبغړي په اسمبلی کې موجود نه وو. د بجټ د وړاندې کولو پر وخت په شمالي وزیرستان کې د یو پوهنتون د جوړولو اعلان هم وشو. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د لادرکه کړل شوو بلوڅو زده کوونکو کورنۍ او ملګرو یو احتجاجي کیمپ لګولی. د دوی غوښتنه دا چې لادرکه کړل شوي زده کوونکي دې زر تر زره خوشي کړل شي او په کراچۍ پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو کې د بلوڅو زده کوونکو زورول بند کړل شي. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سعودي عرب کې د خپلو حاجیانو لپاره انتظامات سرته رسوي دي. وزارت د جون پر 10مه دا هم لیکلي چې له پاکستان حج تکونکو ټول کسان دي باید د کورونا واکسین شوي وي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو د تیر ورځې د یو خبر له مخې پرون سناسه 9500 پاکستانی حاجیان مدینې ته رسیدلي دي. په کابل کې خلکو ته د حج کولو لپاره د ویزو ورکول پیل شوي دي. د طالبان حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي دغه بهیر د جون پر 10مه پیل شوي او هغو کسانو ته به ویزې ورکول کیږي چې د حج لپاره ټول شرایط برابر وي. او اوکراین هڅه کوي چې روسي عسکر د شرقي او جنوبي سیمو نه پشا کړي. دا په داسې حال کې ده چې فرانس په نړۍ کې د غلې د کمیدو د شخړې له وجې د اوکراین ساحلي سیمې اوډیسا ته د رسد لپاره د مرستو وړاندیز کړي. بلخوا په شرقي سیمه ډنباس کې سخته جګړه روانه ده او ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د دې باوجود چې مسکو هلته په خپل زور خودلو توجه ورکوي خو اوکراینی عسکر کوشش کوي چې دوی ودروي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. د ناټو مرستیال مشر وایي داسې نښې نښانې نه ویني چې ګواکې روسیا به پر فنلینډ او سویډن د برید توان ولري. نوموړي پرون د وویل په نږدې راتلونکي کې به په ناټو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب په اړه پریکړه وسي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلینډ او سویډن د خپل امنیت په اړه د اندېښنو په خاطر په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې وه. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ناټو د عمومي منشي مرستیال وایي چې په دې ټلواله کې د فنلند او سویډن د غړیتوب بهیر به ډیر وخت ونه نیسي او د ترکیې له توافق وروسته به د دې دوه هیوادونو غوښتنه عملي شي. میرسیا جوانا پرون په کوپنهاګن ښار کې د ډیموکراسۍ په نوم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوسمهال فنلند او سویډن ته د روسیې له لوري کوم ګواښ نه ویني.
موږ هیڅ داسې نښې نښانې نه وینو چې روسیا به پر دې دوو هیوادونو چې په ناټو کې د غړیتوب هیله لري د برید توان یا نیت ولري. همداراز په دې موده کې د احتمالي خطرونو پر وړاندې باید محتاط او فعال واوسو. خو دا مهال هیڅ راز حقیقي خطر نه راته ښکاري.
فنلند او سویډن وروسته له هغه د ناټو د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. دواړه هیوادونه چې روسیې ته نږدې پراته دي ویریږي چې روسیه به برید پرې وکړي. که دا دوه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي د روسیې لپاره به پر دوی برید کول ګران کار وي، ځکه چې د ناټو د قانون د 15مې مادې په اساس د ناټو پر یوه غړي برید پر ټوله ټالواله د برید په معنا ده. خو ترکیه په ناټو کې د فنلند او سویډن له غړیتوب سره مخالفت کوي. اوسمهال له ترکیې سره چې د ناټو غړي د خبرې روانې دي چې د دې دوه هیوادونو له غړیتوب سره له مخالفت خلاص واخلي. په پام کې ده چې د جون په 28مه د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د ناټو د سرمشریزې په اجنډا کې پر اوکراین د روسیې د یرغل ترڅنګ په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب په اړه بحثونه هم شامل وي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ویلي چې د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د برخلیک په اړه ډیره اندېښمنه ده. دا له په داسې حال کې ده چې طالبانو که څه هم په پیل کې ویلي وو چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو له نږدې لسو میاشتو تیرېدو راهیسې هم په افغانستان کې د منځوي ښوونځیو او لیسو نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي. ملالی یوسفزی پرون په سویډن کې د کمپاین یوې غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې کړې دي. تفصیلي د احمد تکل په ریپورت کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالا یوسفزی وایي چې شای لشپژم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې هیڅکله ښوونځیو ته د تلو فرصت ترلاسه نه کړي. ملالا یوسفزی په سویډن کې د چاپیریال ساتنې په هدف د کمپاین په یوه غونډه کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو مشران د نجونو د تعلیم د مخنیوي لپاره هر ورځ یوه نوې پلمه وړاندې کوي.
I'm concerned that it's taking longer and longer. It's been 8 or 9 months.
اندیشمنه یم چې دا کار ولې ځندنی سو. شونځي ته د هلکانو د ستنېدو په اړه د طالبانو د اعلان اته نه میاشتې تیر شوې، خو د منځنۍ شونځي او لیسو د نجونو د تعلیم په اړه لا هم پریکړه نه ده سوې. طالبان هر ورځ خپل نظر بدلوي، یو نه اته اعلان کړي بیا هغه بدل کړي، کله د یونیفورم کله نور پلمې لټوي. خو د نړۍ مشران باید د افغان نجونو د تعلیم د حق په برخه کې جدي تریز ونیسي. موږ نوڅ کولای پداس یو نړی کې ژوند وکړو چې هلته د یو هیواد نجونی لزدا کړو به برخي وي.
ملال یوسفزی چې لکلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کړې ده، لس کاله مخکې په خبر پښتونخوا کې د پاکستانی طالبانو په برید کې سخته چپی سوه. نوموړي په داسې حال کې د افغان نجونو د تعلیم پر اهمیت ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت له نږدې لسو میاشتو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د ارقامو له مخې په افغانستان کې له تعلیم د محرومو شاوخوا 3.1 میلیون ماشومانو له ډلې په سولو کې نه شپېته نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د بحث لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې ده، خو تر اوسه هیڅ معلومه نه ده چې د دې کمیټې کار چیرته رسېدلی او د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانیستل سي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استازي پخلی کړی دی چې ګواکې طالبانو په افغانستان کې ولسی وګړي بندې کړي او شکنجه کړي دي، خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي چې تاسې هیڅ پېښه نه ده سوې چې څوک دې له پلټنو ګرویژنو پرته شکنجه سوی یا بندي سوی وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکونکی وایي چې د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د هیومن رائټس واچ وروستی راپور په دې اړه د دل روانو څیړنو سره سمون لري. ریچارډ بنټ پر ټویټر په یو بیان کې د بشري حقونو د څار د سازمان وروستی راپور ته چې وایي د طالبانو ځواکونه په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي نیسي او شکنجه کوي اشاره کړې ده او لیکلې دي چې د دې سرغړونو په اړه شفاف او بشپړ تحقیقات پکار دي، او زیاتوي چې له مسؤولو کسانو سره هم باید په دې خاطر حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ لیکلي د افغانستان د کرکټ ټول ښکیل اړخونه مسؤلیت لري چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون وویل چې د طالبانو ځواکونو په پنجشیر ولایت او نورو سیمو کې بې پوښتنې اعدامونه کړي او اسیر وسلوال او نور بندیان یې تریتم کړي دي. هیومن رایټس واچ دا کارونه جنگی جرایم بللي. په پنجشیر کې د روانو بشري سرغړونو د ادعاو په اړه د بشري حقونو د څار د سازمان څېړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل
زموش سیڑنی شئی چی طالبان لمی میاشتی راہیزی پا پنشیر ولایت کی پراخ حضور لری او سرتیروی خلق نیولی شکنجی کری او پا دینو مواردو کیه پا دی شک چی دمیلی مقاومت دا جبهی لپارکار کوی وجیلی دی
دا طالبانو دا حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادی راڈیو تا پا یو غگیز پیغام کی دا هیومن رائٹس واچ دا راپور رد کرد
د استخباراتو او امر بالمعروف ارګانونو په ګډون د اسلامي امارت ټولې ادارې له مجرمینو سره د اسلام د مقدس دین د اصولو په رڼا کې چلند کوي. هیڅ داسې مورد نشته چې ثابته کړي د استخباراتو ځواکونه دې له قضا او محکمې پرته څوک وزلي وي یا اعدام کړي وي او یا د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څوک وهلي او ټکولي وي.
د بشری حقونو د څار د سازمان څیړونکي فرشتہ عباسی وایي چې د پنجشیر په ځینو ولسوالیو کې لا هم لسګونه کسان له طالبانو سره بندیان دي چې اجازه نه لري له خپلو کورنیو سره وویني او مدافع وکیل یا داسې محکمې ته چې د دوی قضیې په عادلانه ډول وڅېړي لاسرسی نه لري. طالبانو له نږدې لسو میاشتو راهیسې چې واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول د بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یو کمنده لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دلیا سا یاد ار لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہوئی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا چھوڑ والا خلا پینتے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے دغا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمین گاو آخا واپس آگے
دا بحث تاسو دا ہری چارشمبی پورز دا ماسوشن پا درینمی او دا زیارت پورز دا سہار پا لسکن بجی اور دائی سی
په کابل کې خلکو ته د حج ورکولو لپاره د ویزو ورکړه پیل شوې ده. د طالبان حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي دغه بهیر د جون پر لسمه پیل شوی او هغه کسانو ته به ویزې ورکول کیږي چې د حج لپاره یې ټول شرایط برابر کړي وي. خو بلخوا ځینې خلک وایي چې د حج د فرضې ادا کولو لپاره یې ډیر انتظار ایستلی خو د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د حج د ادا کولو توان نه لري.
په افغانستان کې د فرضي حج لپاره حاجیانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیل. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي هغه حاجیان چې د فرضي حج کولو لپاره په ټولو شرایطو برابر دي د ویزو د ورکړې بهیر په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت لخوا پیل شو. دغه وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دوی هڅه کوي چې د افغان حاجیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغې پروسې د پیل په اړه نور جزئیات هم ترلاسه کړو خو د دې وزارت بیان زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا پروسه وروسته له دوه کاله ځنډ یو شمېر توپیرونو سره پیلېږي. سږکال افغانستان نه یوازې 10,502 کسان د فرضي حج لپاره عربستان ته تللی شي. دغه شان سعودي ته د حج لپاره هر تلونکی افغان باید $4,200 ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې دغه رقم $2,400 و. د دې تر څنګ له 15 کاله زیات عمر لرونکي کسانو ته سږکال په حج مراسمو کې د ګډون اجازه هم نه ده ورکول شوې. دغه شرایطو ته یو شمېر افغان حاجیان چې د حج مراسمو کې د ګډون تمه درلوده له خپل ګډونه په شا شوې دي. د هرات ولایت اوسیدونکی زین الله چې سږکال د حج د ادا کولو نیت کړی و خو د زیاتو پیسو له امله پښیمانه شوی.
ما سکال نیت کړی و چې د مکې مکرمې ښکلی زیارت به وکړم خو په تېرو کلونو کې چې د حج مراسمو لپاره شاوخوا $1,000 اخیستل کېدل هغه مصرف اوس له $4,000 هم پورته شوی. اخر ولې اقتصادي وضعیت خراب دی. موږ له اسلامي عمارت واړو چې په دې برخه کې یوه همکاري وکړي.
د فراه ولایت اوسیدونکی محبوب چې درې کاله د فرضي حج لپاره انتظار ویستی وایي د سږني کال شرایطو ته په کتو سره د فرضي حج د ادا کولو توان نه لري.
ما غوښتل چې د حج لپاره مکه
معظمی ته ولاړ شم، خو زه خبر شوم چې مخکې کلونو کې زر ډالر مصرف کېدل، خو اوس یې تقریبا څلور زره ډالر مصرفېږي، خو زه نشم کولای چې د حج لپاره مکه معظمی ته ولاړ شم. باید مصرف یې لږ وي تر څو چې موږ بیرته راګرځو. دغه مصرف تقریبا شپږ لک افغانیو ته مصرف رسیږي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې سږ کال به د حج مراسمو د ادا کولو لپاره په افغان حاجیانو نږدې څلور لک افغانۍ لګښت راشي. د دغه وزارت ویان وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له هر عاجي د ډیرو پیسو اخیستلو یوازینی دلیل د سعودي عربستان لخوا د ټکسونو لوړول، د الوتکو ټکټونه او حاجیانو ته د لازمو امکاناتو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس له خپرېدو مخکې به افغانستان نه هر کال ډیر زره حاجیان د فرضي حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم د پشکال بارانونه تر اوسه نه دي سوي. د صوبې د پښتون میشته سیمو خلک وایي په زیاتره ضلعو کې خلک د څښلو اوبه ډیر په ګرانه ترلاسه کوي. د دوی په خبره یو پلو د اوبو سم انتظام نسته او بل پلو د باران نه کېدو له کبله په مځکه دننه د اوبو سطح دومره کښته شوې ده چې را ایستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. صوبایي حکومت وایي دوی دې مسلې ته پام کړی دی، خو په وینا یې دا یو داسې مسله ده چې زیاته تکیه یې پر باران ده. د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. په دې اړه تفصیل له لنډې د مو وروسته. د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وایي د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه ناڅه ښې دي، خو په ځینو ضلعو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو لا هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې ترمځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته شوی چې عام خلک یې د را ایستلو وس نه لري. د کوټې یو اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چې ستا هغه بیا دومره تروی دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څنګه اوبه نسته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټینکي والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرول او ډیزل چې ګرانېږي د دې سره د شپږ سوه ټینکي وس ولاړله دوه نیم زره له ورسېده. دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړي والا نو هغه د دوه ورځو دیاړي د اولاد ته څه ورکوي په خپل بد څه خوري. نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې وه ټینکي راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کېږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسي ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال راډیو ته وویل چې د دوی لسمې خو ګڼ شمیر خلک اوس د اوبو د نشټوالي له کبله لوی ښارونو ته تللي دي. د وویل په ځینې سیمو کې څه ناڅه گزاره کیږي، خو په ځینې سیمو کې بیخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکی په زر په 1200 روپۍ راولي خو په هغه باندې وار نه کوي. مثلا دویمه درېمه مطلب هغه ته وار اوځي د کورنۍ ته چې مثال اوبه راوړي څنګه بارانونه نسته. کتسالی ډېره زیاته د سږ کال په نسبت تر نور کلو سږ کال ډېره سخته. خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي څنګه په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب لنځونه کوي اودسونه کوي د اودسو اوبه نسته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه سوی دي. د لورلای یو اوسیدونکی سمیع الرحمن د جون پر درېمه مشال راډیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړې توګه غریبانو مشکلات دومره زیات سوي دي چې وضاحت یې نسي کېدای. ده وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینګکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړي سارا سبي اوبه راړي هغه اوبه هم وچې سوې. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته. ذات ټینګکرانو والا هم سی آرڈر ورکی سی اوبر راڑ دای افتہ باد راڑی افتہ باد سی دراڑی ہم پیسے ہم ڈبلی ورکوا او سوالونا مرتا کوا زاری مرتا کوا بیای دای دراڑی بس توی خون کسور نستا اصلی دادی سی بارانون نستا پمزکی کی بو ودری دلی حکومت خپای پونا وا چول اکم یبر می سی او والی آغا وچ سوی پمزکی کی مو بر نستا او تنکران والا ہم ندی ملامت نو ول عالم سیمج بسنګ زندگی.
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رډي ته ویل هلتا چې د څلو د اوبو مسله څومره جديده هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د ویل په صوبا کې ډیمونه جوړ دي خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څښلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
مر باقاعدہ ایم پی ایز او دا پسرانو دا ڈپارٹمنٹ دا ٹول زخا مر دا تجاویز گشتی دی سی دے دا اوبو پا والا باندی دا خلقو دا تشانی دا اوبو پا والا باندی سی بزینو کی سستا آغا مسترا کی نو مر با کوشش ہوکو سی کم یو مناسب تجویزی پا آغا باندی مر عمل درآمد ہوکو نو مر دا ٹول سٹیک ہولڈر سر برابطے کیو انشاءاللہ سی مختلف تجاویز رائے سی مر برتگور سی کم یو شک معقول تجاویز بھی دا اوبو دا خلقو دا اوبو دا مسئلے دا حل دا پار آغا باندی مر انشاءاللہ غور کو.
نور محمد دمڑو په رسمي غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگا ولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیم لگی سن.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو د څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو ځوان ډرایور د همت او د میړانې څخه کار اخیستی او د پېټرول څخه ډک ټینکر یې اور لګیدلی و چې د ل آبادی څخه لری بیولې او ډیر خلک یې خوندي پاتې کړی دي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورٹ لري.
د کوټ په سریاب کې پر کمرانی سړک د چهارشنبې په مازګر هغه وخت ناڅاپه د پېټرولو په یو ټینکر کې اور ولګېد. کله چې هغه د کراچي سره غلی او په پم کې پېټرول خالي کول د اور لګېدو پر مهال الټر ډېرې خلک او موټران ولاړو. خود ټینکر ډرایور فیصل جتک د همت څخه کار اخیستی او اور لګېدلی ټینکر ته ورختلې او د هغه ځای څخه 3 کیلومتر لري د آبادی څخه ایستلې او یو میدان ته رسولې وو چې لامل څه ځاني زیان ندی اوشتی. په دې اړه مچکله د جون په نامه نیټه د ډرایور فیصل جتک سره تماس ونیوی نو هغه راته وویل چې د پیش پر مهاله نور څه نه دل دلی او یوازې په ذهن او دماغ کې دا و چې انسانان څه ډول خوندې کړي.
بس موږ دا رقم لوګ گاڑی و سٹارٹ کړل موږ بس حساب اندرال والا کما ته معلوم نه کی څنګه گاڑی به سٹارٹ سو څنګه به گاڑی ودر څنګه خلق بچاو سو زینو گاڑی سره بالکل ټچ ولاړن دا فهم سره وال سره والم زه خپل خلاص کړل دا ټینک سره اور پیدا سو اور کې به پیدا سو زه ولاړم گاڑی به سٹارٹ کړل به نو زما کلندر ولاړل تا روډ بلا کړل دي هغه بعد بیا روان سول مین روډ باندې اور لکن دا بم رقم پټاو دي دا رقم دی ډیر نقصان دغه شې دي نو ما گاڑی باندې ولوم ما ته بس الله پاک پاک دغه نعمت ورکړل دي خلګم بچاو سو نو الله پاک ماتم بچاو کړل دي ماته هغه لار باندې سړې کولاړو هغه ډېر ماته پریشان ولو بھائی دا بچاو سي ان کور ډېر پریشان ولي فیملیز ما ډېر دغه پیار کی خیال کی ګرد ماته ډېر خوش
پر دې همت او بادوري باندې د ژوند د بیلابیلو برخو لوري د فیصل ستاینه روانه ده او د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تیر ورځ د فیصل جتک لپاره د 5 لک روپۍ ورکولو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د یاد سوي پمپ مالک سعید شوانی و مشال ډیډو ته وویل چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او اوسله لوري هم د دوی سره تماس نیول سوی دی او خپل وزیر اعظم شهباز شریف فیصل هلته طلب کړی دی.
دا تقریبا 6 بجې ټیمو دلته دا خالی کول مجب دلته رالو یو کار و موږ کار پسې ولاړ ولته چې بازار ته رسېدل ټلیفون رال چې بای د پمپ باندې اور لګېدلې دی بیا دلته چې رالو بیا بعد کې معلوم شو چې دا گاڑی ڈرائیور ہمت کری دی فیصل دا ځای سے سٹارٹ کری دی گاڑی او 3 کلومیٹر پلتا میدانی توڑی دی دا خلکم بچاف سو او رزمش پمپم بچاف سو دا گرد ہمت دا ڈرائیور غد دا سبادوری دا کری دی انعام لائک دی.
25 کلن فیصل جتک اتا میاشتی لمخ وعدہ کری دی او دا میاشتی دا اتا لزر پتنخوا دا پیٹرول دا ٹینکر ڈرائیوری کوی. د نوموړي په وینا چې دا هر څه د خپل مور او پلار د دعا په برکت سره ترسره کړي دي. بل پلو ته د سریا پولیسو د پیش په اړه مقدمه لاسلیک کړي ده او اغیزمن ټینکر یې په خپل کنټرول کې اخیستی دي او د پیش د پلټنې کار یې پیل کړی دي خو تر دمګړي پورې د پیش علت نه دی څرګند کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شیبو ترسیدلیو په دې برخه کې به یو سندرې ته ولاړ شو.